Azadi Radyo.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د پاکستان په کراچۍ کې تر 250 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی دي پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د دې هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تر 250 ډیر حق افغان وګړي نیولې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل د راپورونو لمخې پولیسو دا کسان د کراچۍ په بیلو سیمو لکه ختیځي ناحیه جنوبي ناحیه او د ښار له مرکزی برخو نیولې دي پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان به د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته د افغان کډوالو ځانګړو کمپونو ته ولېږدول شي په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ زیاته شوې ده په همدې منځ کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو په اوج کې دوی ورځې وړاندې امر وشو چې تر بلې خبرتیا پورې دي د افغان کډوالو نیونې ودرول شي روسیه د طالبانو له حکومت او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل منځ کې د نشټو د زیاتېدو مخاوني سي او خپل اختلافات د خبرو لاري حل کړي د روسیې د باندنو چارو وزارت وایندي ماریا زخاروفوا پرون جمعه په یو خبر پانه کې ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له امله اندېښنه لري هغه وویل په وروستیو ورځو کې په دغو جګړو کې چې د راپورونو له مخې الوتکې او درنې وسلې هم پکې کارول شوي دواړو لورو ته مرجوبلې اوښتي او ملکي وګړي هم اغیزمن شوي دي زاخاروف وزیاته کړه په اغیزمنو کسانو کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو پکې را بیا له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي روسیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نشټو لس ورځې پورې کیږي او دواړه لوري یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو ادعا کوي په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز ویلي چې د ایران له لوري د خوراکي توکو د صادراتو له بندېدو وروسته د روسیې د میوو او سبزیجاتو د بازار د اړتیا یوه برخه به د افغانستان له لارې پوره شي روسی رسنیو پرون جمعه د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز له قوله راپور ورکړی چې د ایران له لوري د کرنیزو او خوراکي محصولاتو د صادراتو د نامحدود بندیز له اعلان وروسته په روسیه کې د افغانستان د محصولاتو د واردولو غوښتنې زیاتې شوې دي د دې مرکز د مسؤلانو په وینا ایران د سیمې د پوځي شخړو د پراخېدو له امله هڅه کوي چې خپل کورنۍ خوراکي امنیت خوندي کړي له همدې امله هغه سرچینې چې مخکې د روسیې د خوراکي توکو بازارونو ته ځانګړي شوې وي اوس د ایران د دولتي زیرمو لپاره کارول کیږي د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز رئیس رستم حبیب الله ویلي چې له روسیې څخه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د واردولو ډیر غوښتنې ترلاسه شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له ایران سره به له بې قید او شرطه تسلیمېدو پرته هیڅ ډول موافقه ونه شي ترامپ د جمعې په ورځ په خپل ټولنیز شبکې ټروت سوشل کې لیکلي له ایران سره به هیڅ موافقه نه وي مګر دا چې بې قید او شرطه تسلیم شي او وروسته یو لوی او د منلو وړ رهبر یا رهبران وټاکل شي د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې نستړی کېدونکې هڅې به وکړي چې ایران د لمنځتلو له څنډې بیرته راوګرځوي او له اقتصادي پلوه تر پخوا لوی ش او پیاوړی کړي په همدې حال کې د ایران پخوانی ولیعهد رضا پهلوی په یو پیغام کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري پر گاونډیو عربي هیوادونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي رضا پهلوی د جمعې په ورځ وویل په سیمه کې د اسلامي جمهوریت لاسوهنه هیڅ کله د ایران د ملت غوښتنه نه و هغه زیاته کړه چې د 1990 کال تر انقلاب مخکې ایران له عربي مشانو سره نږدې همکاري درلوده او د اسرائیل له خوا د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د پراخي تخلیه د امر له صادرېدو وروسته اټکل کیږي چې د بیزای شو یو شمیر په چټکۍ سره زیات شي د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي چې تر اوسه شاوخوا 3000 کسان په 400 ډلې زو پناځایونو کې میشوي او د دغو پناځایونو ظرفیت په چټکۍ په ډکېدو دی د اسرایل او حزب الله ترمن جګړه نور هم شدید شوې ده. د اسرایل پوز د بیروت د جنوبی لمنو د مقادری او د لبنان د جنوبی سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې خپل سیمې پریږدي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نشټو کې لسګونه عام افغانان وژل شوي. په ایران کې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې په ډېری دودي متقاعدان پروژه کې شکایت لري.
البته سلام این مام مبارک رمضان ده. په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ول کارتورک د جمعې په ورځ له پاکستانی پوس او د افغانستان د طالبانو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په خپل منځ کې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي او د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په منځ کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې له تیرېونې راهیسې د جګړو له زیاتېدو وروسته شپږ پنځوس افغان ملکي وګړي وژل شوي چې په هغوی کې څلرویشت ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. همداراز یو سلو نه ویشت کسان ټپیان شوي چې د ټپیانو په منځ کې یو څلوېښت ماشومان او یو دېرش ښځې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د دغو نشټو له امله په افغانستان کې تر شپږ شپېته زرو پورې خلک بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر تورک زیاته کړې چې په پاکستان کې هم د توپ د ګولیو او ډزو له امله خلک اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي. د راپورونو له مخې لشتر لږه دوه ښوونځي د بریدونو هدف ګرځېدلي او تر سل ډېر ښوونځي تړل شوي دي. د پولي دوړو غاړو ته ملکی وګړي اوس ته هوایي بریدونو درنو توپچی ډزو هوان مرمیو او د ماشينګنو د ډزو له امله اړ دي چې وتښتي. پرونجو ما د روسي د باندنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف وا په یو خبر پانه کې له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې جګړه پای ته ورسوي. هغه هم دا راز ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له امله اندېښمنه ده. تر دې مخکې سعودي عربستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات، اندونیزیا، ماليزیا او اروپایي اتحادیه هم له افغانستان او پاکستان د جګړې د درولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له ټولو شکیلو لورو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د هغو کسانو مرشي ته لومړیتوب ورکړي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د همداراز ټینګار کړی چې ټول اړخونه باید د نړیوالو بشري حقوقو او بشر دوستانه قوانینو لمخې د ملکی وګړو ساتنه یقیني کړي او د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکي چیرنی تر سره کړي. ترکو ویل چې د روان تاوتریخوالي له امله بشري مرستې هغو سیمو ته نه رسیږي چې خلک یې سختو مرستو ته اړتیا لري او دا کار د خلکو پر کړاوونو نور هم زیات فشار اچوي. له بل خوا لسګو نظر خلک د ډیورن کرښې دواړو خواو ته مجبور شوي چې خپلې مینې پریږدي. په هغوی کې هغه زرګونه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې تر 11.8 میلیونه زیات ماشومان دي. پر دې سربیره ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور یا په خپل خوښه وتل په تورخم او نورو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس او د پولیسو لخوا په پرلپسې ډول له زورول کېدو وروسته یې کډې بار کړې او افغانستان ته روان شول، خو لا له تورخم نه واوښتي چې جګړه شروع شوه. هغوی د خپلو کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا په دغه خاورې په دغه ځای کې کله په غار کې ویده یو، کله په پمپ کې ویده یو، کله په دکان کې ویده یو، کله په خاورو کې پراته یو، هتي خوارو زار یو. ماشومان په دغه وخت کې دلته یوازې یم. هغه ورځ د جګړې کې کیم پی وشته وو، ما سره دومره فکر وکړ نو د ماشومان یې لګیدلې، خو بیا مې ته پوسو کو شکر د ماشومان بچو. دا د ما یو لسمه ورځ ده نن چې دلته زه پساو یم په دې مشکلاتو کې.
کله یوځی کې نو مخ کې حالت وو، هغه ځنه چاروازګۍ تر اغلو
لوړ کې نه بیا لوړ کې نه اوس دلته راغلو هلته بیګام داسې ډزې وې کاش ما کاش نو هغه ځینې اوس دلته راغلی دې ځین پته نه لګې سي کومې خواته به مونږ لاړ شو کنه زنانه او ماشومان خو دې مونږ وخت دي او لارې پاتې دي لارې سره یو یو دوه دوه کسه داسې پاتې دي جرګان او نور ماشومان هغه سره وخت دي هغه هم داسې دي چې هلته د هغه معلومات نشته چې په کوم حال کې به وي
یونما د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د فبروري له شپږ ویشتمې د مارچ تر پنځمې پورې د غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله شپږ پنځوس ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو نهه ویشت نور ټپیان شوي دي. د یونما په وینا د قربانیانو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د دې مودې د ټولو ثبت شویو ملکي تلفاتو شاوخوا پنځه پنځوس سلنه جوړوي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لزګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لزګونه زره نور لخپلو مینو بې ځای شوي دي. یو شمیر کورنۍ هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي، زیاتوي چې بې ځای شوي په ډیر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای خپل او کسیزه کورنۍ د چمکنۍ ولسوالۍ یوې لري پرتی سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډولې تاستولې خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ننډپټان ولسوالۍ دی اوسیدونکي فولاد خان د جمعې په ورځ د هوت په 15 ازادي رادیو ته وویل 13 ورځې هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان پکې وزل سوي دي.
دګر کې موږ دونه پر ژوند نه لاس ورکړ او د شپې له خوا دلته ډېر ټپونه ولګېدل. زخمیان ډېر دلته لري په ملکی خلکو کې. خاصا زمون کورنۍ چې دی یو زما مېرمن دا څلور مې اولادونه دي، مور مې دا، پلار مې دا، ټول وتلي دي. دلته کله دا چې په زرګونو کورونه پکې مېشتول دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل، بس زخمی دا ته پروت بوي، نه ډاکټر لرو، نه دوایی لرو، نه ترانسپورت لرو، نه بلانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډ پټان او چمکنۍ ولسوالیو کې یوازې یو ملکی پینځه او یا بستری روغتون دی. په ایدای بیړنۍ حالاتو له امله پرته له ټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ د هوت په 15 په خپله ایکس پاڼه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ځای قرارګاوي نیول شوی او کاملا لمنځه تللی. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 143 تنه ټپیان شوي دي او د پاکستانی پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوی او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو
خارزمی ادعا وکړه چې 13 شپه دوی د پاکستان دوه کشوي الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وزل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. دا هم ویل چې 13 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکی افغانان وزل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ 13 اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو 4 شپېته پوستي او لوی قرارګاوي د دوی لاس ته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستانی ځواکونه وزل سوي او تر 350 ډېر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څنګه دی ویلی. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادا کړی و چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 496 ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې په نښه شوي. هغه ادا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادا هم نسی تاییدولای. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو حل ته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پریښودو ته اړیستلي چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري. خبره دی ولسوالۍ کې د غړکی ټاګه تورخام سیمو کې خلک په بشپړه توګه خپل مینو وتلی دي. د دې ولایت د لالپورې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی یو قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپوری ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي د رینو پارچا او پلوسۍ نظرخیل او ملاخیل کې جنگ شروع شو
او مالی تلفات د ملګرو ملتونو بشری چارو د همغږۍ دفتر او چا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو تازه و مخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 650 ملکي وګړي وژل شوي او 129 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغیزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له 16 راهیسې د مارچ تر 3 پورې هوایي بریدونه او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل شوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او وویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړای دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب او منځګړیتوب دوه ریاض او استنبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ په لیتې ترمنځ رښتې زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو اوم ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلی چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشټوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په ایران کې د بن پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. بنت د پنځشنبه په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښته شوي دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې له آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمیر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوې دي. له دغو بریدونو سره هممهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې د ډله کې ګڼ شمیر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپل خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانگزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده یې ایران کې تیر کړې ریچارډ بنټ ته ورته اندېښنه لري.
ای افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر ما
دا وای د خلک د قانوني او ټولنیز محدودیتونو له عمله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالی او امنیتي ملاتړ نشټوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندې ځایونو ته د خځو او جنو بیرته راستنیدل او لیک دی او لمړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نا دولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده.
په نظر ما دا ری بخ خیلی ضروری است.
د افغان خزو د حقونو یو بل فعال رقیه سایه وایي چې خوندې سیمه ته د تګ لپاره د قانوني اسناد نه درلودل د افغان کډوالو په ځنګړې توګه د خزو او جنو لپاره یو بل جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو لزینو زده کوونکو او کورنۍ سره خبرې وکړه چې توانې دلی افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرسته د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد سرګندونه د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنۍ سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصيل په د ریپورت کې.
دا پکتیا هغه شمیر رسیدون کې چې بیوازله وزګاردی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لړمحال مرستو پر ځای کاری فرصتونه برابر کړي او مرسته دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنی بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرسته ترلاسه کول ته ورغلي ول زیاتوله مرسته لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولای او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پخو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال روړي ته وویل
سپینګيري خاص کار نشي کولای ځوانان ټول بیکار دي. امه خپل یو زوی په خشاخي باندې یاران تتللی ده اوس ورته پریشان هم یو ډیر سي مقصد په دې حالاتو کې پڅنګ راي دغه سي ډیر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دی واړو واړو ماشومان دی تللی دي خارج ته تللی دي. خدای دی وکي چې داسې نهادونه برابر شي داسې خلک برابر شي داسې زمينه دي کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کی چې کار وکي او دلته چې هر قسم کار وکوم کومک مومک سره زی دی غو په یوس کې هم مقصد کار ورته وکي د کار په یوس کې ورته جن پیسې ورکي خلک ډیر خوشاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنۍ د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل
اواز دا چې دوه ځله سره دي پنځلس وشه خو با زغا دا گزارا پکون داس خوست کور بوستان شی وکون دا بوس زډیره وشه دا رژیم یاسته وجه خو د خپل خپیګ ولاکا قرباني تور زندگی خلګوري را خراب ده وشه قربور نشته ده
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوی په دې ولایت کې بیوزله او ناچار خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي
د ما خو خپله کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو چې یولس ورځې بسنه کوي خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي یو دموک په ستونزه باید نه کېږي باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي
بلوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه شل زره بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري د یادې ادارې استازي شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم دغسې 215 سهمونه همدغسې په خوست کې په لوګر کې میدان ښار کې غزنی کې او پکتیکا ولایت کې هم دغسې دا مرسته شوې ده او دوام لري
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بېوزلۍ کچه ورسره لوړه شي په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هېواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي
درنو اوریدونکو له پکتیا څخه مو د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال ریپورت واورید د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي اندروژماتي او پښلمی لپاره څنګه لري دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بي وزله قشر بدل شوی دي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
توان خرید افطاری و پسشویر با بسیار مشکل پیدا می کنیم یک گزاره می کنیم
وید تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وطن نلری نو زکر لجیدی اقتصادی سنزو سر مخته موسا احمد پا افغانستان که در لزگون و زرو متقایدین و چخه یو ده
همه ما را دمازان بسیار با بسکر
مگ در روژه میاشت پا دیره سخته تیره و زمگ اقتصاد کم زوره ده او پا دیره سخته و رست تیره و کلچه پیسه نوی او تقاوت هم را نکری نو پیسه با لکو مکرو
پیسه که نباشه تقاوت که نتا دیگه پول از بجا کنی
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي
البته فعلاً ایم مبارک
په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري ټول چارې له ستونزو ډک دي
د طالبان حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه یو لزر متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دی د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه زیات دی د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمه ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد تفاوت حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د متقیدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقیدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له ماتې څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کیږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
د ازادي میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده زبی شفق. لدوی وورو شفق سپ د حقوق پانځه ته سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړی وو کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې. ډیر مننه
شبر صاحب. سلامونه درنښت ټول اوریدونکو ته تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبيات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال او هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. لغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خبرې ده د غراز د مينې په نوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبرې ده. نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادي مطالعې سره زما د غرايس جوړسوله د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم. ادبیات باید د زو خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله ایمه په ادبیات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سولم. پسند کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا هم ادبیات کې اختایم. ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او حقوق بیا مسلکی لولم.
تاسو ول څه تاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا موراتونه ول تاسو کله چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم. او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کوم نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لوما تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته لري ولستله په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم. او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځي څخه پرېږسم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم. پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلد دي، د خلکو سره نه بلد دي. نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم. دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده خو دری ډیر و. نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پورم باندې ډیر تاکید کېده چې تاسو باید نو پارم واغوندي محل څخه کوون کې راځي. نو زه په سیم کې ومه. دا سپینه کناری خولې می پسر ولا معمولا نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ می ساتي. یو استاد راغی درزما سپینه خولې داس راوخستله ز د پایل خاصه کریمن څلور میز باندې ناسومه یو بل جوان مسراولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب زون څخه پدغه سم کی موږ یو ځای و هغه ځوان دا خولې داس پر میز باندې وښتل یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه شت ما خو ویل استاد مله څنګه دا ما خولې دی ولی داسې درته وښت نو دا چې غوساره ته ویل وای بل ځل دا خولې دلته ما پر سر کول ټولو ماشومان خولې نه پر سر اوسه پر سر دا مکتب ته درس می زید ته باید کلی هغه دغه ونه شت ما دا خو زموږ فرهنګ زموږ کلچر نو دا ته ویل چې د خپل فرهنګ کلچر دی بیا وری سات
کچر تر شو لیکوالیته شفق سپتا سترس پوری چلی کلی دی؟
زما معمولا لکشنیوالی چخ در تاریخ سر جونه ونه تاریخ می اوڑاول پا داستانی شکل بانی لوسی جن ناولون بمیر وستل بیمی دا افغانستان محصر تاریخ را شروع کی پاساستا می تاریخ لوستی بیا دا افغان لکوالان و دا پاهان دا حسن کاکر دا غراز دا حبیبی صاحب دا میر غلام احمد غبار دا جن نور علی احمد کیزاد دا جن نور افغان ورخینو تحقیقی مواد و چڑنی و کتابون ما اول وستله تاقیس خورس ما تاریخ که چڑنی را شروع کرده در دی محال پریم گنش میر تحقیقی مزامین لکرید پر یوپان که خبار سویده البته بطان یوپانه که پرداوات یوپانه که زین تحقیقی مواد دیز خورس بیا حسا کهو چه دا غلالی نور موغزو و راتون که چه پی اثار و تمی راده لرم تحقیق برخه که چه یوسک کارو
کله ستاسو په زابل کې وی التمو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه وسم روان دي
ډیری لږوي ډیری لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب پروګرامو کې برخه اخیسته ځنی وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونو لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کارل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورته ستو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو انته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس مال پاتسته هغه خورسته بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس مال ته چندانی غونډه نشته البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې دا او اسانی پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړی او معمولا ټولنه ولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسیره ولې کېدلای شي او سختواله ادارې چې استډیا ډیر لري فاشلې سرګردانی لري د مثال په ډول کې څو پیژای خرابور کې استډیا لري او د غزما برخې شپیاده زه کله چې خبرونه ماده کوم لمړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري پاین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق سپ تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکار چاري هم مختوري د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
مسله کومن وایس په 2012 کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیل ژبو ژغونه راواخلي پروسیسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کې یعنی د بیلابیل ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورک ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال وړاندې موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای آی کې ورکو ای آی هغه غوونه راخې پروسس کوي لږ څه ورسته به ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو دی آی سیستم کې ورکو هغه به په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي. هغه چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې پیټي د پښتنو باندې تلفظ نس کولای یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه اگر از دلویدیز وال په لهجه په مشرکی لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي. پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کويسي چې چې فېچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولای سي باندې په درایم. نو دا پروژه د لپاره مو سبې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله تر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو چې تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ او تلولي هم داسې کوي.
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو یعنی لمړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لږه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغیږه کړتیا ولري سمیت له پسوی معیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ صفت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورکی او الته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي چې او د پښتو ژبې د بیلابیل له جوړ څخه په ای آی ته ژغونه ورکړي چې پاتلو کې دا چاره د دې لپاره چې کټورې په مې دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له دغه څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډېر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. نو مخکې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب ته کوو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سبت یا هغه جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی و ژغیږه په کارتیا نه درلوده تیز نه و تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سه هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی و بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کی تر څو پرې چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفر کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ او درونه پر تایید کوي کوم څه کیږي او کچیر بیا درونه پر برعکس رات کوي او درونه پر تایید کوي بیا هغه ژغ نه څه کیږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغیږه کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي نو کیفیت معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پر موږ په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی، او تر فارسی، اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیواله سطح باندې معمول دي، د پهول او راپهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو ته لګیږي.
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي، داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي دي په دې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس تریر فری د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کوي، او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته چولې چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تقریبا پوری محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته پر ځکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدی هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځه یګانو مراتول ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتېږي تر ډېره پرې د مشتزون لوستونکي ډېرې جملې پکې ثبتېږي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای استوایي او د نشته پر ځای باندې نستوایي دغه ستونزه محل ته تشتر کېږي چې باید موزیلا ته پرمیار برابر ژغونه
ور داخلس. دغه کوم جمله ستا سور داخلوي، دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جمله راخو، دغه راز ځینی اروپایانیز کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو، هغه موزیلا ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري، ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پرويښولو کې ډېر مهم رول لري، دا څه ځنی جملې موږ ورداخلو. دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي، هغه بیا سبتي چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزابه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو، د ناولونو څخه جملې راکو، د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ به کې ټول راشولې دي، البته جملې مورشولې دي د موزیلا ورکړه لاغه خبر سره بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي، هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درادو ته دی او وایډیشن په برخه کې راړي، بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره راپیل شوې ده.
نه تاسو خپله، تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکې د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړو، واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړل، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یې برخه باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسه کېږي چې موږ څه لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش جن پوہان خو پدے نظر سے پو نڑے کے سے کم اختراعات سے بھی مثلاً کا ڈیر مہم در مہم اختراعات پٹھول نڑے کی تاریخ کی یاد کے ممکن یو برق بھی بل کمپیوٹر بھی او تردواڑ مہم اے آئی ٹیکنالوجی بھی یعنی اے آئی ڈیر مہم شاید ہے لیکن پو ورتا وقت کی ڈیر زیاد دقت پکار دے سیدیتا تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا که دغه رقم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار څنګه منوي تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا څنګه من خبره ده زه پوهیږم تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري که څرنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولې چې برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي او تر ډېره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه توکو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښل اړې غاړي یاده خوځي پښتونخوا سنې لیکوالان او ادیبان چنداني توجه هغه دغه برخه ته کړي او کاغیر خواته خلګي لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو د تزکی یا مثال په ډول پرچن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل شي اوس ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر اصول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې به خېر مواد خفاره سول په پانی دیوانونو د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغول سول د غرض سیمینارونو د یار سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبه ته دی مو پټ تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیات باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرچې دوی سم لا شوونه راتو کی او موږ وسمه لري ته سو کی او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چونه کې دغه روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره یار تر څو پرچې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور پرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د کر شغې غاړه ته هغه غاړي طالباته یوازې لاس پیسې د پښتو پات یعنی نیو پیسې د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د پرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایغې لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره اوبو چې کوم حالت له پوس کې ځنی انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطی کوي خو به خي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دی لپاره چې پښتو ژبه مخه ونسی یا د نور ژبو تراغیز لاندې رانسی یا د سیاستونو قربانی نه لکه څنګه چې اوس اټیزور من روان دي دی لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
پدې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي لیکن پدې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډیر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی دی بلې په پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلې سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخسمن سي او هم به چاره نور بهتره سي کچرنګ شفق سي
جره مننه استاذ خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي وینای وو یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګرځوالي هغه جمله چې موږ په کار کې مجلات ورکو هغه ډیره په سختۍ په شین انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لا شوونو کې موږ لګیاي او سم تاسو کو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزښت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي موږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز پوتن کې میشتي دا ولا شوونه ته ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي ایام د تلفظ په برخه کې په نور برخه کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټشفیشي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیره مننه سیز مور پلانه مو مندل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخس
ستاسو څخه ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه ششر
ملنگ دی ہاٹے پہ خور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی سکل کا مل دے جن کئی پسے ملنگ دی ہاٹے پہ خور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی ہاٹے پہ خور کی دی گرمی نہ دیر سباباد ورش ورش سباباد ورش ورش کل کابل تزمائی اوسا سلامونا سب کل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی ہاٹے پہ کور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی سب کل کابل دے جن کئی پسے ملنگ دی ہاٹے پہ کور کی دی گرمی نہ دیر تنگ دی ہاٹے پہ کور کی دی گرمی نہ دیر وطن کے راگ ہے اڑ بار دے دے کور کی دے گرمی نہ دیر تنگ دے سکل کا مل دے جنا کئی پسے ملنگ دے بار دے پہ کور کی دے گرمی نہ دیر